په افغانستان کې شپږ بجې شوې. د خبري مجلې ته مو زنو ریاس نوري هرکلی کوم. په پیل کې لنډ خبرونه. د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګه په کابل کې د سکانو پر ګوردواره د پرونی برید مسؤلیت اخیستی چې دوه تنه پکې وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. دغه ډلې د ټلګرام چینل له لارې د برید مسؤلیت اخیستو په بیان کې ویلي چې دغه برید د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي په غبرګون کې کړی چې ښایي اشاره یې د اسلام د ستر پیغمبر په اړه د هند حکومت د یوه ویان وروستۍ څرګندونو ته وه چې د افغانستان په شمول د نړۍ اکثره اسلامي هیوادونو هغه وغندلې. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د کوټې پروان په سیمه کې پر ګوردواره په پرونی برید کې یو عبادت کوونکی او یو طالب وسلوال وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینر په یوه ټویټ کې په کابل کې د سیکانو پر ګوردواره د پرونی برید د غندنې په ترڅ کې ویلي چې هر څوک حق لري چې په سوله کې ژوند او عبادت وکړي. هغه زیاته کړې دای په کابل کې په سکانو او په کندوز کې پر صوفیانو ورستي بریدونه غندي او غوښتنه کوي چې په افغانستان کې باید په مذهبي لګه کې او د سیستماتیکو بریدونو مخه ونیول شي. د ښاغلي بینر په وینا د دې بریدونو د څېړنې د اسنادو وړاندې کولو او حساب ورکولو په ګډون عملي اقداماتو ته اړتیا ده. د طالبان حکومت وایي هغه پخواني چارواکي نور سیاستوال چې بیرته افغانستان ته ستانه شوي استنېږي که څوک پر ضد دعوا لري یوازې له افغان شخصیتونو سره د ارتباط د کمیسیون لارې کولی شي هغه مطرح کړي. د هغه کمیسیون چې د هڅو پر مټې دغه کسان بیرته افغانستان ته استنول کیږي. د دغه لړۍ په ترڅ کې د طالبانو معذف کمیسیون پرون ویل د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پخوانی وزیر امیرزی سنګینا او د افغان ټلیکام شرکت مشر جنت فهیم بیرته هیواد ته ستانه شوي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د ازبکستان له یو دولتي پلاوي سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ اړیکو د پراختیا پر لارو چارو خبرې وکړې. د دې وزارت د عامه اړیکو د څانګې مرستیاله ویان حافظ ضیا احمد نن په یو ټویټ کې ویلي چې ښاغلي متقی د ازبکستان د ملي امنیت شورا له سلاحکار او په بهرني سیاست کې د ولسمشر له ځانګړي استازي عبدالعزیز کاملوف او د افغانستان لپاره د ولسمشر له ځانګړي استازي عصمت الله ارګاشوف او مل پلاوي سره په کتنه کې د افغانستان ازبکستان په دوه اړخیزو اړیکو پر اوسني وضعیت د ترانزیت پر د ترانزیت او سوداګرۍ د پیاوړي کېدو پر لارو چارو خبرې وکړې. د ښاغلي حافظ ضیا احمد په وینا ښاغلي کاملوف د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ته بلنه ورکړه چې په د سیمې او نړۍ د هیوادونو او سازمانونو د لوړ رتبه استازو ترمنځ په جوړیدونکي سیاسي او اقتصادي کانفرنس کې چې ازبکستان به په نږدې راتلونکي کې کوربه وي بلنه ګډون وکړي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ خبرداري ورکړل چې د اوکراین جګړه به ښایي کلونه دوام وکړي او د نړۍ له دولتونو یې وغوښتل چې کیف ته دې سره له دې چې قیمتونه لوړ دي پرمختللې وسلې ورکړي. دغه خبرداري داسې مهال ورکول کیږي چې روسیې د اوکراین په ختیځ سیبرو دونسک او نورو ښارونو حملو ته زور ورکړی دی. په عین حال کې اروپایي ټولنې تیاری ښودلی چې راتلونکي اونۍ به سپارښتنه وکړي چې اوکراین د دې ټولنې د کاندید هیواد په توګه وپیژندل شي.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي څلور وشتو ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 23.4، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 1.21، مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 15.25، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 8.3، او جلال آباد اسمان هم ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 9.25.
آزادی رادیو اوري د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریس نوري خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په امراسته وړاندې کوم. وړاندې په خبرونه کې د کابل په کارته پروان کې د سکانو پر ګور دواره د پرونی برید وازنی قربانی سوندر سنگ یو نږدې خپل وای کورنۍ د امنیتي دلایلو له امله هند ته تللی و، خو د چې ټول عمر یې په افغانستان کې تیر کړی و نه غوښتل چې هند ته لاړ شي.
دروازه
د اسلامي دولت ډلې یادایشت خراسان څنګه دغه برید مسؤلیت اخیسته آیا دغه ډله چې لدی مخکې د افغانستان پر نورو اقلیتونو د یو شمېر نورو خونړیو بریدونو مسؤلیت هم اخیسته په افغانستان کې د پیاوړي کېدو په حال کې ده؟
داعش په افغانستان کې نه قومي او نه مذهبي بیج لري، خو د سیمې استخبارات په ځانګړې توګه زموږ ځینې ګاونډیان کوشش کوي هر افغاني حکومت ته مخالفین پیدا کړي.
په دې اړه مو د امنیتي چارو د یو پوه نظر اخیستی. په دې وروستیو کې ایران او پاکستان ته د افغانانو د تلو بهیر ګړندی شوی. له دغه بهیر سره یو شمېر افغانان د پاکستاني چارواکو له بد چلند څخه شکایت کوي.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
د اسلامي دولت ډلې یادایشت خراسان څنګه په کابل کې د سکانو پر ګوردواره د پرونی برید چې پکې یو عبادت کوونکی وژل شوی مسؤلیت اخیستی دی. دغه ډلې د ټلګرام چینل له لارې د دې برید مسؤلیت اخیستو په بیان کې ویلي چې دغه برید د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي په غبرګون کې کړی دی. دغه برید پراخ غبرګونونه هم راپارولي دي. نور به په دې راپور کې واورو.
پنځه پنځوس کلن سوندر سنگ چې ټول عمر یې د افغانستان په غزنی ولایت او کابل کار کې تیر شوی و، پرون په درمسال کې د وی حملې قرباني شو. د سوندر سنگ او خی ارجیت سنگ وایي د نوموړي کورنۍ د همدې امنیتي ګواښونو له امله هند ته کډه شوې او هغه په کابل کې یوازې ژوند کاوه.
ارجیت
سنگ وای سوندر سنگ ودانه مینې افغانستان کې پات کېدو ته اړ کړی و، خو خبر نه و چې په داسې بیرحمۍ به وزل کیږي. پرون شنبه د غبرګولي اتوستمه د کابل کارتي پروان سیمه کې د سکانو او هندو افغانانو پر درمسال حمله وسوه چې وروسته په افغانستان کې دننه او بهر پراخ غبرګونونه راوپارېدل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ پینیت وایي پر مذهبي لږکیو د دغه ډول برید مخې نیولو د پلټنو او حساب ورکولو په ګډون اقدام ته اړتیا لري. هغه په یوه ټویټ کې لیکلي چې هر څوک حق لري چې په سوله کې ژوند وکړي او عبادت وکړي. زه په کابل او کندوز کې په سکانو او صوفي ټولنو بریدونه په کلکه غندم. په افغانستان کې پر مذهبي لږکیو د سیستماتیک بریدونو مخې نیول د اسنادو څېړنې او حساب ورکولو په ګډون اقدام ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په پیښه کې دوه کسان وژل شوي او اووه نور ټپیان دي. په وژل شویو کې یو د طالبانو امنیتي کس هم شامل و. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی د دې حملې پړه داعش اسلامي دولتونو وسلوالې ډلې منلې ده او دغې ډلې ټلګرام په چینل کې لیکلي چې دا برید د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي په ځواب کې و چې د هند د حکومت د ویاند څرګندونو کې سوای. خو له دې پیښې وروسته د افغانستان جمهوري حکومت پر مهال ولسی جرګه کې د سکانو او هندوانو استازي انارکلی هنریر پر ټویټر لیکلي و چې موږ افغانان یو، پر موږ د هندیانو ټاپې مه لګوئ. په همدې حال کې په جنیوا کې د افغانستان استازولي له ملګرو ملتونو او د جرمونو له نړیوالې محکمې وغوښتي چې دا ډول بریدونو په اړه د بې پرې څېړنې وکړي. دا سکان افغانان داسې مهال خپلې اندېښنې مطرح کوي چې تر دې وړاندې هم له تېر 2013 کال راهیسې په بېلابېلو خونړیو حملو کې درمسلونه، ګردوارې او نور مقدس ځایونه په نښه او په لسګونه ښځې او ماشومان او نارینه پکې په نښه او وژل کیږي. که څه هم د هند حکومت دا خبره په رسمي ډول نه تایید کړي، خو یو شمېر هندي رسنۍ نن سهار د هند په کورنیو چارو وزارت کې د چارواکو له قوله ویلي چې د هند حکومت د کابل پرونی حملې وروسته د شنبې شپې ناوخته له سلو زیاتو افغان هندوانو او سکانو ته برېښنایي ویزې ورکړې دي. د رسمي معلوماتو له مخې په افغانستان کې میشتو هندوانو او سکانو ته د ورپېښو ګواښونو او حملو له امله اوسمهال یوازې 200 افغان سکان او هندوان په افغانستان کې میشت او پاتې سلګونه کورنۍ بېلابېلو بهرنیو هیوادونو ته کډوالې شوي دي.
د کابل په کارته پروان سیمه کې د سکانو پر ګوردواره د پرونی برید مسول د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګه واخص دی ډلې لدې مخې هم د افغانستان پر یو شمیر نور لګ کوي د ورته بریدونو مسولیت اخیستی دی. آیا دایش هغه څه چې د طالبانو حکومت ادا کوي تر اوسه دومره نه ده ځپل شوي چې له دا ډول حملو ولویږي؟ په دې اړه مې د امنیتي چارو له یو پوه احمد خان اندړ څخه د مرکې په پیل کې دا پوښتنه وکړه چې آیا دایش ډله په افغانستان کې د ایم پی اوړي کېدو په حال کې ده؟
داعش په افغانستان کې نه قومي او نه مذهبي بیس لري، خو د سیمې استخبارات په ځانګړې توګه زموږ ځینې ګاونډیان کوشش کوي هر افغاني حکومت ته مخالفین پیدا کړي چې داعش د جمهوریت په وخت کې فعال و، اوس هم ځینې چریکي او داسې نور انفجارات عملي کړي دي. خو دا ځل دوی وښودله چې زموږ د اهل ولود ورونو په درمسال باندې نه یوازې چې د بمی چاودنو بلکې دوی خپله هم مسانه حضور درلود، نو دا په دې معنی چې داعش په افغانستان کې وجود لري.
ځینې تحلیلګران داسې هم وایي چې کله چې د کابل او نوې ډیلي ترمنځ روابط په ښه کېدو یا روابط غوړېدلي وو دغه ډول حملې کېږي. په وروستیو کې د هند د حکومت یو پلاوی هم د لومړي ځل لپاره کابل ته راغی، د طالبانو د حکومت له چارواکو سره وکتل او داسې هم وویل شو چې هند چمتو دی چې په کابل کې خپل سفارت پرانیزي. تاسو وایئ چې د سیمې استخبارات، یعنی مخکې هم دا ویل کېدل چې په افغانستان کې جګړه لوی بودونه یا لوی اړخونه لري او دا یوه نیابتي جګړه ده، آیا له داعش څخه هم ستاسو په نظر د سیمې کوم هیواد د خپلو اهدافو لپاره کار اخلي؟
ولې نه، په تېره کې تاسو ویل چې دوه میاشتې وړاندې زموږ د نور ورونو د اهل تشیع د هزاره ورونو په تعلیمي او دینی مراکزو کې دوی عمل کړي، کوشش چې د افغانستان د خلکو په منځ کې یو ځل بیا د کورنۍ جګړې هڅې وکړي. او دا ځل لکه تاسو چې ویلې دا یو هغه پېښه ده چې قصدن او عمدن د پاکستان استخبارات په مستقیمه توګه لاس کې لري، د جمهوریت په وخت کې د هند په سفارت، د هند په قونسلګریو، همداسې د هند انجینران چې افغانستان ته د بیا رغونې لپاره تلل په دې امیر کړي، ځینې تښتولي وو. په دې کې د پاکستان د لاس درلودل موږ نه شو له پامه غورځولی، دوی لاس کې لري. او دا اوسنی وضع چې د هندوستان روابط د طالبان اسلامي امارت سره نږدې شوي دي، په لوی لاس غواړي چې دغه مناسبات ترنګلي کړي.
نړیوالو دغه حمله په کلکه وغندله او دغه راز د دا ډول بریدونو د مخنیوي غوښتنه وکړله. بل لور د طالبانو حکومت دی چې پرې انتقاد کیږي چې نشي کولی د افغانستان د لږکیو امنیت خوندي کړي. فکر کوي چې یوازې د طالبانو حکومت ګرم دی په دې کې، او که نړیوال هم چې باید په امنیتي برخه کې د دغه حکومت لاسنیوی وکړي؟ په تېرو شلو کلونو کې په افغانستان کې ډېر پراخ پوځي حضور درلود نړیواله ټولنې.
ډېرې ښې موضوع ته اشاره وکړه. د افغانستان په اوسني وضعیت کې نړیواله هم مسؤلیت لري او هم شریک دي، دا ځکه چې ځینې تحریمونه دي او اقتصادي سیاسي د افغانستان په رسمیت پېژندل او همداسې په افغانستان کې فقر او بېوزلۍ د دې باعث کېدای شي چې نورې توریستي ډلې زیات شي او یا هم د افغانستان د خلکو له بېوزلۍ نه دغه استخبارات د منطقې او د سیمې په ځانګړې توګه د پاکستان چې دا پنځه څلوېښت کلو کې زموږ د حکومتونو په مقابل کې تکتیکونه اجرا کړي دي او کوشش کړی چې د موادو سوخ د جنګ پیدا کړي، بیا هم لاس ولري. خو د افغانستان اوسنی دولت د داعش ډلې مهار کولو توان لري، په هغه صورت کې چې دوی وکولی شي خپلو امنیتي او دفاعي کشفي ارګانونو کې تغیرات راولي، ځکه د دوی چهرې او قیافې د داعش د جنګالې سره هېڅ تفکیب کېدلی نه شي. دوی باید پخواني افسران نظامیان په خپلو هغه چې ښه تجربه لري خپلو دفاعي ارګانونو ته راولي، تر هغو دې ته یو ښه مسلکي کار وشي او د داعش د حملو مخه ونیول شي.
د امنیتی چارو پو احمد خان اندرو چې په کابل کې په کارته پروان سیمه کې سکانو پر ګوردواره د پرونی برید د عامل په توګه خپل نظر سره شریکو. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه د دې برید مسؤلیت اخیستی دی؟ ښاغلی اندړ، په دې باور دی چې د داعش د خراسان څنګه دومره پیاوړی نه ده، خو د دې په خبره چې یو شمېر د سیمې هیوادونه په تېره بیا استخبارات یې ملاتړ کوي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د طالبانو حکومت وایي هغه پخوانی چارواکي نور سستوال چې بیرته افغانستان ته ستانه شوي یا ستنیږي کې څوک پر ضد دعوا لري یوازې له افغان شخصیتونو سره د ارتباط د کمیسیون له لارې کولی شي هغه مطرح کړي. د هغه کمیسیون چې د هڅو پر مټې دغه کسان بیرته افغانستان ته استنول کیږي، پر افغانستان طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته افغانستان ته یو شمېر ستانه شوي پخواني چارواکي په مالي فساد تورن دي، خو دوی تل دا تورونه رد کړي دي. افغانستان ته د پخوانیو چارواکو او سیاستوالو د بیرته ستنېدو د لړۍ په ترڅ کې د طالبانو معذف کمیسیون پرون وویل چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پخوانی وزیر امیرزی سنګین او د افغان ټیلیکام شرکت مشر جنت فهیم هیواد ته راستانه شوي دي. نور په دې رپورټ کې
دا سیمال چې افغانستان ته د بیرته ستنو شوي او کسانو لړلې یو شمیر د اشخاصونه بلکې له بیت المال په غبن تورندي، طالبان وایي که هر ټولنه یا کوم څوک د دې کسانو پر ضد دعوه لري له افغان شخصیتونو سره د ارتباط کمیسیون له لارې دی وڅېړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دغه کسان په یو باور افغانستان ته ستانه شوي او هیڅ څوک نشي کولای کومه ستونزه ورته جوړه کړي.
که چیرې چا دعوه درلوده په دوی باندې نو مخامخ دوی باندې دا نشي کولای او دوی سره کار نشي درلودلی، د کمیسیون سره به تماس نشي. کمیسیون د تماس د کمیسیون سره کار څوک دعوه ولري دغه سره به تماس نشي.
افغانستان ته د بیرته ستنو شوي او په ډله کې د پوهنې په پخواني وزیر فاروق وردک، د حج او اوقافو په پخواني وزیر صدیق چکری او د کورنیو چارو وزارت د راتیف پر پخوانی رئیس محمد انور کوهستانی د مالی فساد تورونه شته. حادثه موکړه چې یادو کسانو سره اړیکه ونیسو خو بریالي نشو، مګر یادو کسانو پر ځان لګیدلی د مالی فساد تورونه رد کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پخوانی وزیر امیرزی سنگین هم د شنبه په مازدیګر افغانستان ته راغی. هغه د کابل په هوایي ډګر کې رسنیو ته وویل افغانستان ته د خدمت په موخه راستون شوی. داسې مهال چې هغه له وزارت د ګوښه کېدو وروسته له افغانستان ووت. هغه د بشري حقونو د څار سازمان وایي افغانستان ته د بیرته ستنېدونکو پخوانیو چارواکو په ستنېدو کې د طالبانو ګټه نغښتې ده. د دې سازمان د خودو څانګې مسؤلې هیدربار ازادي راډیو ته وویل طالبان داسې مهال د پخوانیو چارواکو د بیرته ستنېدو هرکلی کوي چې واک ته له رسېدو وروسته یې د مخکینی نظام امنیتي او دفاعي سرتیرو په ګډون یو شمېر کسان وژلي. هغه دا چې طالبانو مخکې رد کړې ده.
دا د پام او درک وړ خبره ده چې طالبان وطن ته د پخوانیو چارواکو له راتګه هرکلی کوي، ځکه دا روښانه ده چې طالبان د دې چارواکو ظرفیتونو ته اړتیا لري. له دې سره هم مهاله په دې موضوع کې د طالبانو ګټه هم نغښتې ده، ځکه کله چې دوی کابل ونیو نو اعلان یې وکړ چې د امنیتي ځواکونو په ګډون د پخواني حکومت کارکوونکو ته یې عفو کړی. خو موږ په دې پوهیږو چې د پخواني امنیتي ځواکونو د سرتیرو په ګډون یو شمېر کسان یې ووژل، او دا د دې لامل شو چې خلک د طالبانو د بخښنې په ژمنو اعتبار وبایلي.
له افغان شخصیتونو سره د ارتباط کمیسیون وای د کار لپاره لای شاوخوا سل کسان افغانستان ته ستانه شوي. خو د خلکو لخوا په دې کمیسیون نو کړه چې طالبانو دا کمیسیون د نمایش لپاره جوړ کړی او غواړي په دې سره د نړیوالو فشار پر ځان راکم کړي. یو شمیر افغانان وای طالبان د دې پر ځای چې په کور دننه د افغان کډرونو لوړتیا ګټه واخلي، د یو سیاسي پلان لمخي د هغو پخوانیو چارواکو لراتګ هرکلی کوي چې د جمهوریت پر مهال ناکام مدیرانو.
و موردل چې د طالبانو د حکومت هغه مازف کمیسیون چې هڅه کوي پخوانی چارواکي او نور سیاستوال بیرته افغانستان ته راستانه کړي، وایي چې که څوک پر دوی دعوه لري کولی شي چې د همدغه کمیسیون له لارې خپلې دعوه مطرح کړي. دغه راز د طالبانو حکومت ویلي چې څوک چې افغانستان ته بیرته ستنېږي ورته خوندي کارت ورکول کیږي او د افغانستان دننه او هر ځای په آزادانه توګه سفر کولی شي. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس یو نړیواله موضوع. د ناتو عمومي منشي خبرداری ورکړ چې اوکراین جګړه ممکن کلونه دوام وکړي. یان سلطان برکیف ته د پرمختللو وسلو د ورکولو غوښتنه هم وکړه. وی ویل چې که څه هم اوس به ډېرې لوړې شوې دي، خو دولتونه باید کیف ته پرمختللې وسلې ورکړي. نور په دې رپورټ کې
د ناتو عمومي منشي د په وینا هغو واقعیتونو ته په کتو چې موجود دي د اوکراین جګړې د اوږدېدو وړاندوینه کړې. ینس سټولټنبرګ له جرمني بیلډم زونټاګ ورسپانې سره په مرکه کې چنن یک شنبه خبره شوه ټینګار کړی چې د اوکراین ملاتړ نه باید پای ته ورسیږي. د هغه په وینا د اوکراین پوځي ملاتړ او له دغه هیواد سره د انرژي او خوراکي موادو مرسته په لوړه بیه پریوزي، خو زیاته کړه چې مرسته باید دوام وکړي. بل ورته د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن کیف ته لپرونی سفر وروسته سنډي ټایمز ورسپانې ته په یو مطلب کې لیکلي وخت د اوکراین په اوسنی وضعیت کې تر ټولو مهم فاکتور دی. جانسن زیاته کړه چې اوکراینیان باید د ځان د دفاع په چاره کې د ستړیا مخه ونیسي. روسیه دا مهال خپل جګړه د اوکراین پر سیویرو دونیتسک او یو شمیر نورو ختیځو ښارونو متمرکزه کړې. د تر ټولو تودې جګړې راپورونه له سیویرو دونیتسک خپریږي، ځکه که روسي پوځیان دا ښار ونیسي د لوهانسک پر ټوله سیمه لاسبری کیږي. بل لورته د اوکراین پوځي چارواکي وایي چې تر روسي سلګۍ پورې به له دغه ښاره دفاع کوي. نن یک شنبه هم د اوکراین د ختیځ په ځینو ښارونو کې د تودې جګړې او د توغندیو توغولو راپورونه ورکړل شوي دي. دا خبره د اوکراین د وسلوالو ځواکونو قمندانۍ نن سهار وختي کړې ده. پر اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل دادی نږدې څلور میاشتې ووتې. د موده کې لسګونه زره کسان وژل شوي او له لس میلیونو ډېر نور بې ځایه شوي، چې اکثره بې ځایه شویو اروپایي هیوادونو ته پناه وړې ده.
له خبرونو ور اخوا،
د طالبانو د حکومت چارواکي له ایران او پاکستان څخه غواړي چې خپل سرحدونه د افغان کډوالو پر مخ پرانیزي او د هغوی قربتوب ته د دوام ورکړي. دا غوښتنه داسې وه مهال مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې ایران او پاکستان ته د افغانانو د تلو د بهیر له ګړندې کېدو سره یو شمېر افغانان د دواړو هیوادونو د چارواکو له بد چلند څخه شکایت کوي.
د کابل اوسیدونکی سید کمال وایي له ډېرو هڅو وروسته یې هم د ایران ځمکنۍ ویزه ترلاسه نه کړه. هغه ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له واکمنېدو مخکې آزاد کاروبار او ښه عاید درلود، خو اوس اقتصادي ستونزو مجبور کړی چې وطن پرېږدي او ایران ته لاړ شي.
د ویزې اخیستلو لپاره د ایران سفارت ته ورغلم، خو ځمکنۍ ویزې بیخي بندې دي، ځکه پاتې شوم. د اقتصادي ستونزو له امله مې غوښتل چې وطن پرېږدم او ایران ته لاړ شم، ځکه دلته کار او غریبي نشته. هلته زموږ کې وګزاره کېدله، اوس ویزه نه راکوي.
دا یوازې ایران نه دی چې د افغانانو تګ ورته سخت شوی، بلکې پاکستان هم په اسانه افغانانو ته ویزې نه ورکوي او نه یې په سپین بولدک او تورخم کې پرېږدي چې له کرښې هاخوا واوړي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي عباس ازادي راډیو ته وویل چې په سلګونو کسان په تورخم کې په دې تمه منتظر دي چې پاکستان ته لاړ شي.
بیگام جماعت کے خل پراتے
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانگزی چې د یک شنبې په ورځې د یو خصوصي شرکت د پرانیستې په مراسمو کې خبرې کولې، د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو وغوښتل چې د تیرو څلورو لسیزو په څیر دي د افغانانو کوربتوب وکړي. ښاغلي ستانگزی ګاونډیو هیوادونو ته د افغانانو د تګیلت، د ناروغانو درملنه او اقتصادي ستونزې وبللې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال وویل دوی په ختیځ او لویدیځ سرحدونو کې ستونزه لري او غوښتنه یې دا ده چې ګاونډي هیوادونه د خپل سرحدونه افغانانو ته پرانیزي. ښاغلي ستانگزي زیاته کړه په تیرو لسو کلونو کې تګ راتګ کېده، خو د سیاسي ملحوظاتو له امله په ډیورنډ کرښه اغزن سیم تیر شو او اوس افغانانو ته اجازه نه ورکول کېږي چې پاکستان ته لاړ شي. د طالبانو د چارواکي وویل دوی نه یوازې خپل وطن آزاد کړی، بلکې د ده په خبره د خپل جهاد له برکته یې ګاونډي هیوادونه هم د ترهګرۍ له شره ژغورلي دي. په داسې حال کې چې تیر جمهوري حکومت طالبان په ترهګریزو بریدونو او له ترهګرو په ملاتړ تورنول، خو طالبان دا ادعاوې ردوي. ښاغلي ستانگزي د افغانستان له ګاونډیانو وغوښتل چې د ګاونډیتوب حق دې ادا کړي او په مختلفو برخو کې دې مرستې وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال په داسې حال کې له ایران او پاکستان څخه د سرحدونو د خلاصېدو غوښتنه وکړه چې تېره اونۍ د ډیورنډ کرښې ته څیرمه په سپین بولدک یو شمېر افغانانو شکایت کړی و چې پاکستاني پوځیان له دوی سره ناسم چلند کوي.
ازادي راډیو اورید خصوصي پوهنتونونو د اتحادی مسؤلین وایي د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د هیواد په 28 خصوصي پوهنتونونو کې یو شمېر پوهنځي د جوازونو د نشټوالي له امله لغوه کړي دي. دغه راز د اتحادی مسؤلینو ویلي چې په خصوصي پوهنتونونو کې اوس د اسلامي ثقافت تدریس زیات شوی دی.
صافیا د هرات په خصوصي پوهنتون کې د انګلیسي ادبیاتو د لومړي کال محصله ده. هغه وایي چې په اونۍ کې درې ساعته د اسلامي ثقافت، تجوید او د نبوي سیرت مضامین لري او ثقافت د دې رشتې د ځینو تخصصي مضامینو ځای نیولی دی.
هر هفته 3 ساعت داریم.
مو فونه که 3 ساعت لرو مخصیمو 1 ساعت درلود 1 ساعت مو تجوید چه به قرآن کریم ده زوار او زیر او سن تلفز دست مدرلو دهی نور 2 ساعت ده اسلامی نره لید تدریز دهی کهوی زمو گرشته ده انگلیسی ادبیات رشته ده نو کلا چه ده پوهنتون نور مزامین زیاد شی زمو تخصصی مزامین کمی دید
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت لخوا ټولو دولتي او خصوصي پوهنتونونو ته د استولڅوي مکتوب لمخه د اسلامي ثقافت مضمون لا تو کریډټ څخه چلیل وس کریډټ تل ورسوي دی په دغه مکتوب کې راغلي دی چې ثقافت باید په ټولو رشتو کې په ونه کې درې ساعت تجوید د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت او د اسلام سیاسي نظام د مزامینو په توګه تدریس سي د کابل په یو خصوصي پوهنتون کې د اقتصاد پوهنځي استاد عبد الله احمد زی ازادي راډیو ته وویل
یوازی دی اسلامی ثقافت کردت لاتو کردت سخا اتسالو بیش کردت تلور شوی چه پا اتو سمسترونو که تدریس کیگی خوب نور و مزامینو که بدون ندیر آغلی
دا پدا سی حال که دا چی دا طالبانو لواکمانی سرا زیاد شمیر متخصص استادان لحواد وطلی او دا حواد جیرای پوهانتونو نا دا تدریسی کادرونو لکم اخسر مخدی دا باختر خصوصی پوهانتون استاد نقیب الله احساس پدی باور دی چه پا پوهانتونو که در حساب بدلون مسلکی کادرونو او متخصصینو تارتی لدی او پا وسنه شرایطو که دا مزامینو لری کول او یا زیادول یو بیرانه پریکل ده.
دا کار تخنیکی او تخصصی کادرونو ته اړتیا لري چې په اوسنی وضعیت کې لبا د مرغه موږ د علمي او تخصصي کادرونو له کمک سره مخ یو او په دې وروستیو کې اکثره علمي او تخصصي کادرونه له هېواده وتلي دي.
په داسې حال کې د اسلامي ثقافت کریډټ څلور ویشت لوړیږي چې د خصوصي پوهنتونونو د ټولنې د مسؤلینو په خبره د هېواد په 28 خصوصي پوهنتونونو کې ځینې رشتې د جوازونو د نشتوالي له امله له منځه تللي دي. د خصوصي پوهنتونونو د اتحادیې ویان محمد کریم ناصري ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغو رشتو په اړه نور معلومات ورنه کړل خو ویې ویل چې په ځینو رشتو کې حتی محصلین هم جذب شوي دي.
په ځینو ډیپارټمنټونو کې چې 28 پوهنتونونه راځي، مثال په کونړ کې تنویر دی، په کابل کې پیشګام او داسې نور پوهنتونونه دي چې هغوی په ځینې پوهنځیو کې چې جوازونه نه درلودل او محصلین جذب شوي وو، په داسې حال کې چې هغوی جوازونو چارې روانې وي چې باید جواز ورته ورکړل شوی، مګر جواز ورته نه دی ورکړل شوی دی او د تېر جمهوریت دغه ستونزه پاتې وه. هغه پوهنځیو ډیپارټمنټونه او څانګې تړل شوي دي.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت په نصاب کې د بدلون او خصوصي پوهنتونونو څخه د ځینو پوهنځیو د ایستلو په اړه زموږ پوښتنو ته ځوابونه وایه. په هېواد کې پوهنتونونه د تیر کال په اګست میاشت کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د سترو بدلونونو شاهدان دي چې یو یې د ټولګیو بیلول او د نارینه او ښځینه او محصلینو د بیلو وختونو ټاکل دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د طرزالعمل له مخې نجونې د اونۍ په تاقو ورځو او هلکان د اونۍ په جفتو ورځو کې ټولګیو ته حاضرېږي. له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو لپاره د ښوونځیو تړل او د روان لمریز کال د کانکور ازموینې ناڅرګند برخلیک هغه نورې ستونزې دي چې د افغانستان د لوړو زده کړو پر وړاندې موجودې دي.
په همدې راپور سره د خبرونې وروستۍ برخې ته رسیږو. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو تاسو رابولم د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو غږیزو پیغامونو ته چې موږ ته یې په واتساپ کې پرېښي دي.
زه فلحال پاکستان کې یم، د پکتیکا ولایت ګواشتي د سیمې اوسېدونکو یم. نو زما دا سلامونه د ټولو مینهوالو ته ورسېږي. زه دا ډېر ټینګ کېږي له کوره ورکوم. فلحال زه پاکستان کې یم، نو غواړم چې زما خبر کورنۍ ته ورسېږي چې مور او پلار ورونه مې خبر شي. نو زه فلحال دلې پاکستان کې یم، نو ټولو ته مې د سلامونه ورسېږي. زه د ګواشتي د سیمې یم، سیف الله نمې یم، پلار نوم یې تاج محمد ده. نو زه ښه په خیر دلې ګردم، فلحال دلې په روزګار لګیا یم. ډېر ټینګ کېږي څلور میا پنځه میاشت کېږي له کوره ورکوم. ټوله کورنۍ مې اندېښمنه ده، غواړم چې خبر شي. زه دلې پاکستان کې یم.
زه د هلمند سره عبدالله د هلمند مرجع ولسوالۍ سره ستاسو سره په تماس کې یم. ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام، موږ په مرجع ولسوالۍ کې خو وروره یو پلاقو د اوبو داسې نیکړلو چې په د ژمي کښت غنمو هغه یې ګرده راوچ کړله چې اوبه یې بیې راباندې تړلې غنم یې راوچ کړه. اوس چې مو کاله کې ایښې دي یو پلامه اوبه کړې دي راوتلې وه راوتلې دي، بیا یې اوس اوبه ګرسرې کې راباندې وتړلې چې دا اوس په موږ د لوړپوري چارواکي دي یا دغه د اوبو د برېښنا دغه چې په لاس کې دي بیاري د دغه په موږ څه کوي چې موږ د ځمکو سره پراره کوي دښته نه جوړوي که څنګه دي او هلته شان دغونه راباندې ګران کړي دي چې حد د پاسه چې پخوا د اشرف غني په وخت کې په لس لیټره غوړي په زر کالداري وه اوس په سل کم څلور زره کالداري دي لس لیټره غوړي دلته دا راباندې ایښی دي هلته چې هغه مرستې را روانې دي مرستې یې وروره دا رقم کړي دي چې هغه ماړه خلک دي د موسسې سره چې لاس دي هغه یې وړي او دغه د دې ځای مسلین چې دي خپل انډوالان چې ورکوي مسکینانو لیدلې له ولاکوي پرون درې ټیلر راغلي وه د مرستې کارټونه یې ورکړي دي خپل خلکو ته دغه زموږ د ششیې د ششیې دغه بالاک چې شایي بالاکونه دي د دغه ته هېڅ چاته هم نه ورکوي ځي هغه چې مسولین دي هغه د پای په ځنګلو کې مجاهدین ولاړ دي هغو